السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې، واری بیا درته زه نجیب عامر په یوه نوې خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې هم را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه دي، مرکې هم را سره شته، کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، او اونیز پروګرام ستونزې او سرکار کې تاسو د خپلو ستونزو د حل په اړه معلومات اورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د منور شمه.
اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره یې چټک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس د هیواد لپاره یې ډیر مهم دی. د انساني حقوقو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په امیرا او خوشا کې سباندې 200 کسان وژل دي. او اوس د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټیبلری د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکوست کړی او مختل ټول نه پریم چې دا بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
په خیبر پښتونخوا کې به د روانې میاشتې په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورغزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته. دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي، د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال لیډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15 کانفرنس د تیاریانو لپاره یوه غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي او مشري به یې د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارت اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې ویان برکت الله رحمتي بیګا مشال ریډیو ته ویل
د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی، نو مشري به هم د دې هېواد پر غاړه وي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د غیر لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق شروع کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام د انساني حقوقو یوې ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي خار په امیرا او خواوشا کې په 13 ورځو کې لږ تر لږه 200 او 11 کسان وژل دي. یاد خار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. په لندن کې مېش د شام د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون ویل دوی د یادې وسلوالې ډلې لخوا د دغه وجنو معلومات راغونډ کړي چې پکې د 12 خزو او 14 ماشومانو په شمول 18 عام وګړي وجل شوې دي. دا راز د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هومس خار په بیلابیلو برخو کې د شام د حکومتي ځواکونو یو نیم سل کسان وجلي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشار الاسد د رژیم د وفادارو مخبرانو تور پرې لګول شوی وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2 لک او 40 زره کسان وجل شوې دي. بلخوا د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون د جنوبی لبنان نه په 2000 کال کې د اسرایلی پوځ د انخلان منځلو په موخه ویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنگیږي. حسن روحانی دا سرګندو بخنه غواړم. حسن نصر الله دا سرګندونې د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیوي سکرین باندې کولې. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد سره قوي اتحاد لري. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشاو او سنی قبایلي جنګیالو په ملاتړ هغه سیمه چې یوه هفته وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړې وه بیا نیولې او د عراق مغربي ښار رمادي په لور یې پرمختګ جاري دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي په حواله ویل شوي چې دا مهال ګډ ځواک د رمادي ښار نه مشرق اړخ ته لس کیلومتره لرې پروت حسیبه الشرقیه ښار په خپل کنټرول کې راوستی دی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شا تمبولو لپاره منصوبه بندي کوي. پرون اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایران او شام ترمنځ پوله باندې د تګ راتګ سیمه په مکمله توګه د کنټرول لاندې راوستلې ده او وروستی خبر دا چې د انساني مرستو لپاره په 1468 ټنه موادو بار یو سمندري جاز د یمن د نارامه عدن ښار بندر ته رسیدلې ده. په یاد ښار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو له اړخه استول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې ښار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 او 15,500 خلک متاثره شوي دي. ملګري ملتونه وایي په عدن ښار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو د منور شانه د دې محل خبر نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې به اورئ. د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي.
په کیپیټی کې 11,000 د پاتې 11,000 پولیس سټېشن دي. په هغې کې موږ تقریبا 8,000 پولیس سټېشن دي هغه حساس او انتهایي حساس ډکلیئر کړي دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رایه ورکونې ته زیاته پاملرنه کوي. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د کانفرنس تیاری لپاره کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه جوړیږي. د افغانستان او پاکستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي هم پکې ګډون کوي. د اورکزو بې ځایه شوي خلک وایي څو کلونه وشول چې خپلو سیمو ته د ستنېدو انتظار کوي خو حکومت د دوی غم نه خوري.
سات سال وچو د مور نه راغلی یو نو بس اوس د پته نه لګیږي چې علاقا امن پکېشته او نشتا څه حساب نه او د پته نشتا چې څنګه علاقې د متاثر د خپل علاقو ته لاړ شي.
پاکستان کې د ماشومانو د وضعې په اړه هم یو راپور دراورو.
په ټوله دنیا کې چې کوم د ماشومانو مشکت دی نو هغې کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې په چایلډ لیبر کې یعنې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. تاسو زموږ غږ له مشال رادیو نه اورئ. رازو د خبرونې لومړی راپور ته. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې 8,000 د رای ورکونې مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوي دي خو بل پلوه دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د 13 مئی د انتخاباتو لپاره تیاریانې بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور چمتو کړی چې همداسې به اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په خیبر پختونخوا کې د کیدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادې صوبې څخه د پاسه 8,000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
کم 8,000 پولیس سټېشن دي هغه حساس او انتهایي حساس ډکلیئر کړی دي او په هغې باندې به زیاته عمله کېږي. د هغې سره سره به فیک ریسپانس فورس هم داغ سارا با کم موبائل ٹیموں نے ابم کر دی جگہ سے واقعہ پیش نشی صرف اسٹیشن باندھے نہ بلکہ پاگے علاقہ کے اوور آل کے دین ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار
داچی قومی پولنگ اسٹیشن حساسی گرد و شیو دی دہاغ دا امنیت ساتل لپارا صوبائی حکومت سے انتظامات کری دیا اوکنا دو دی پختنی پر جواب کی دا خیبر پختونخوا دا بلدیات و صوبائی وزیر عنایت اللہ خان وائی چی الیکشن کمیشن تھا دغو حساسو پولنگ اسٹیشن و یاسیم پاڑا خبرتیا ہم دا صوبائی حکومت چارواکو ورکڑے دا او دا امنیت ساتلو پورے انتظام یہ ہم کرے دے
دیکھیوں لکھا بیا کیٹیگرائزیشن دے سٹیشن تیرے حساس آو زنی لگی کم حساس ہی دی احتیاط آگا گواڑی صبح حکومت دے دا پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری پدا غشانتی دا باہر نا پولیس نپری وقت لے صبح نا باہر پر پولیس نپری فوج تیم ریکویسٹ کرا رہے او وقت لے ٹول نپریم چی تینا بلکل دے دا پارا دا کردی دا پٹول پولیس سٹیشنو مانے جکم حساس دینا وقت لگ دیا دا توجور
دا روانی میاشتی پا وہ منیٹا دا یادی صبح دا اسملائی پا پینزر نویم حلکا تر سر شو زمنی ٹاکنو پاڑا دا خزو دا حکونو دا ادارو لخوا دا نیوی کے مخیطر آغلی وی چی پٹاکنو کی خزی دا جرگول لاری منکل شوی دی دا چی آیا دا ڈول کرنو دا مخنیوی لپارا انتخابی کمیشن کو متگلارا جوڑا کرے دا او کنا خورشید عالم دا دی پختنی پا جواب کی وائی چی دا خزو دا ووٹونو اچولو دا لازمی کولو پاڑا قانون جوڑاول دا دا غیواد دا پارلیمانی ادارو زیمواری دا خودوی پا دیارا ضابط اخلاق جاری کرے دے
کم کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرے ضابط اخلاق دائی کی دادا چی ایک فرض کا دا سے ثبوت را گئے چی چا گروپ یا دا سے مشورانو یا پارٹو سو معایدو کلا او داغی معایدے باغو من ثابت شو چا آغو خواتین رو
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ خان وائی چې کده بلدیاتی ټاکنو پر مهال چا هم خزی د وټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي
ور خزی د وټونو نه مسوګ نه منع کوي که چاته په زور منع کول د هغوی خلاف به کاروایی کیږي البته خزی په زور د کورونو راایسته کیږي نو څوک به نه راوباسي د کورونو لپاره ځکه چې دلته قانون نشته چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبور کړي که جرګه کیږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط د هغوی خلاف
د انتخابی کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتی ټاکنو لپاره د انتخابی عملی 1,13,000 کسان روزلی 2,22,000 بیلټ پیپر یې چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره یې د 1,00,000 نه زیات امنیتي سرتیری ګمارلی دي
بل پلو د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمېر کې مېرمنې خپلې رایې استعمال کړي نوموړی وایي که د دوی په ګوند کې دننه چا د مېرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا هم په دې لاره کې خنډونه واچول نو داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته اسفنیار ولی خان دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې کړې چې زموږ همکار شبیر جان پیله پېښوره دا راپور استولې
پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلعه کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه منی کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منی کولو کې ککړ وموندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي د اسفندیار ولی خان د دغې پرېکړې په حقله باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچولو نه منې کړې دي نو په ضد به کاروایی کولی شي بلخوا راتلونکي په 1 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د خیبر پښتونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي نوموړي مشال رډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د رایه اچونې یا د پولینګ سټیشن د خوندیتوب لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی. زمونږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي.
بالکل صوبائی حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورټ شوی دی. د رپورټینګ هم زمونږ ضلع انتظامیه کړی ده، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی،
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے، ریٹرننگ افسر کرے دے، کم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی.
من ایت اور دے کیوں لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے سٹیشن ٹیری حساس دی او زنی لگی کم حساس دی، احتیاط اگر غواڑی صوبائی حکومت دے دے پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دا شانتی دا باہر نا پولیس نے پری اوختل سب نمبر سبے نے باہر پر پولیس نے پری فوج ٹائم ریکویسٹ کرا رہے او مختل ٹول نہ پریم چتے نہ بالکل پارا کړی دا پټول پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ ډېر توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډېر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه، دا زونګه د 2014-15 سالونو ترقیاتي پروګرام هغه دي فنډونه دي
جی.
نو دې کې څه دا غنښته ده، نوی څه کار مونږ نه دی کړی. مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي، هغه اوس تنفیز ته ناغي کېږي. نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه د دوی کار.
بل عنایت صاحب، د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې. تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچل؟
ورا خزی د وټون نه مسوګ نه منه کوي، کچا ته په زور منه کول دا وو خلاف به کاروي کی. البته خزی په زور د کورون نه راځي کی کی مسوګ باندې راو باسي د کورون نه پاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
جرګي زنګ زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګه نه تشري کی. جرګه کی حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان. د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د کانفرنس د تیاریو غونډه کیږي چې پکې افغانستان، پاکستان او د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل د ریاض مساخل.
د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړي ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دارنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکی رحمت الله برکتی نه تاسو کو نو دوی
فیفت هارت اف ایشیا منیسٹریال کانفرنس ویل بی اورګنایزینګ دی اند اف دی ایئر.
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکی تا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقه کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وې چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي،
دو مهم اهداف دي یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی نو اوس هسې هم د ګاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
او یو راپور چې همدا شیبه مو تازه ترلاسه کړ د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تورغر په امنیتي پوسټه نن سهار وختي رئیس وسلوالو طالبانو برید کړی چې په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور تنه ولسی وګړي ټپیان شوي په دې اړه زموږ د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال روح الله نوري له کونړ نه راپور لري چې د ډزو په غږ پیلېږي
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته چولې وو ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه روسته ډزونه خطو او موږ د کلی خلک په شی وتل او مطلب دولت وس را ورسی درې کسه زخمین دي یو ملکی دی او دوه محلي پولیس دي
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سحر مانځ په سی وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتن د په جوړ شوی امنیتی پوسټه سخت برید وکړ
حمله به سخت شدید خدای په کړن
وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسټه کې پراته وو هغه یې له پوسټې په کلکا دفاع کړی د وسلوالو بریدي په شاتم بولې دي دوه نفر محلي پولیس چې په پوسټه کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هونتون محصل دي د صدابا په خار کې زخبین شوی دی چې ټول په وخت روختون ته رسول شوی دی قومندان وای د تورغر په پوسټه کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید پاړه څه نه دی ویلي د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوسټې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د اورکزو قبایلی سیمې به کوره شوی کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی خپل سیمو ته د سنولو غم دی خو دغه کډوال وای ډیر زیات کلونه وشول چې له خپل سیمې راوتلي خو د بیرته سنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي بل پلو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د اورکزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس خپلو سیمو ته واستول شي یو وار بیا مجید بابر
د اورکزو قبایلي سیمې نه بېکوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو اوو کالونه د هنګو زلې سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ جون تیروي وایي نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي
متاثرین شوی علی خیلیو بری کا مسئلہ نہ تھا ختم اسپیک کا لو شو گنا دا خواجہ کین کم داور کم سے کم اسپیک کا لو شو تو یاران پکے پرتے دی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تھی کنا مجبوری ہے نو بس مو ایجنسی لگا خبر دس دا کنا اسپیک سات سال وسو تو مور نہ رگلی نو بس اس دا پتہ نہ لگی گی سے لگا امن پاکستان و نشتا تی حساب نه او دا پتا نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلال شی
شامس خان دا بری اورکزو دا علیم خیلو نا وکال مخ که پیادو سیمو که دا وسلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو که دا وسلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2011 میلادی کال دا مارچ پا میاش که دا خوخ با دشم پا نامه عملیات پیل کرل او زای ولس سره اشمنا کرده و چه پا یو سو میاشتو که با سیمی دا وسلوالو نا پاکی کردی خود پینزو کالو تیرو دو نا باوجود دوست هم پا زرگونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورکزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمې والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رګزای والا به کیږي چې کله دی فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي او شي زئی کې ځنه کلی هغه شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی او رګزو ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د برې رګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکه د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
د پاکستان سټیټ بانک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کم اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریسې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بانک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالي اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استولی.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان تیر ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتې دو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسی به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسۍ اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې څه مودې راهیسې د سود په شرح کې کمی کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخ کې نه ډېر کم دی نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له ولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسالو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي هم نشته. او که لږ څه قانون شته هم په هغې څوک عمل نه کوي. زموږ همکارې فرخنده اسد په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوي دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یوه پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او که نه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
په ټولو دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او همدغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاہے دا قوانین دی یا کم دے نمخ کی کم موجود ہوئے تاکی سفر کم چی قوانین سارے عمل درآمد
پر دوزران اہم کال کے دا پاکستان حکومت بیا دا معشومان لپارا دا تعلیم یو پالیسی جوڑ رکھلا چی معشومان بکار نکوی او ٹولو تب یو شان تعلیم ورکول کی گی اس تا اتلسم بدلون لاندے دا اختیار دا صوبائی حکومتونو سر دے چی دوی سنگ دا معشومان حکونا خوندی ساتھی
دا مشال ریڈیو دا
وردون کو دا اسٹوڈیو دا گڑا استن خی چی په پیښور کې دا محل لس نیمې بجې دی. منور شام اسٹوڈیو ته راغلی مایک هغوی ته سپارم تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته ویلي د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړی شوي دي. په پختونخوا کې به د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ لړۍ به د روانې میاشتې د روژې د راتلونکې روژې د میاشتې نه پس شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شو خلکو ویلي د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره شوي، خو تر اوسه یې حکومت هېڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5 کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د شام د انساني حقوقو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي ښار پامیرا او خواوشا سیمو کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 211 کسان وژلي. یاد ښار د روانې میاشتې 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. بلخوا د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپله موجودګي سی واکړي. شیخ حسن نصرالله پرون ویل ډله به یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب اماراتو له اړخه یو سمندري جاز د یمن د نارامه عدن ښار بندر ته رسېدلی چې پکې د دې ښار څه باندې 5 لکه جنګ ځپلي خلکو لپاره 475 تنه خوراکي او روغتیایي مواد استول شوي دي.
خبرونه مو د منور شانه واوریدل. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې روسته د تاسونزي او سرکار پروګرام هم لرو. سونو راپورونه هم شته سره مطبوعاتو ته هم کتنه کو. پیل به د کورنۍ ورسپانو نو کوچی احمد الله لستید.
جنگ ورسپانې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشارو نه دا امید پیدا شوی دی چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورسپانه لیکي چې د حکومتي دعوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زموږ د معیشت په صورتحال کې د تیر 2 کالونو بهتری راغلی دی، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزگار ارزان خوراک تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 13 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولی شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او ورانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه ده چې د سیمې نه بعد د ترهګرۍ خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپلمنځي باور او مرستې په لورې روان دي، او دغه خپلمنځي باور د دواړو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالي طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او همدارنګه د دوبۍ نه خپرېدونکي د نېشنل اوپینین په نامه یوې ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو نوي تفاهم لیک د لاسلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اسرار مومن وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول، خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي، نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې، او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي، او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی، او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی، او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالکونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
د ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې راغلی په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته دا خبره هم جوته کړه چې په دې هیواد کې اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهمې برخې درابروي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپلو لاسو کې ټینګ ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرستې کولې چې په نتیجه کې یې مذهبي سختدریزي لاسه واشوه. ورسپانه لیکي په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کونکي وې داري ویلي چې په پاکستان کې دا مهال خواوشا 30 کورنۍ سیمه ایزې او نړیوالې وسلوالې ډلې موجود دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالف دي او وخت په وخت پرې وسلوال بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریځۍ مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریځۍ په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځینو ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروایی نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمیر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مخنیوي به څوک کوي؟ یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکامه دی؟ ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې په نښه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالی نشو. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي استولی، په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په لبنو دا راپور راستولی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوا که زائی خلکو د صحت سہولتونو کمی پورا کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانا ډاکټر هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل،
د اسپیټال چې موږ دیو جنا جوړ کړی دل درد نه کار کې غدلا کنه دل د ټل باندې ته پلان شو که خاص ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله کیږي او بلچ کې ما پیسې نه کار ملي دي. اکثر چې کوم اسپیټال نه دی پکو مطلب ای تا کوم دوه اسپیټال نه ځان باندې باندې جذبه مو چې د حکومت خدمات و شی ویلې چې اسلامي سوګې راي مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې غو کټي او د خلک خدمت نه وو.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانا ډاکټر نه مو چې و پخت چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل،
د حکومت په دیو چې جوړ شو جذبه کې دی چې زیاته کلفی لګیږي ما غاړه کې هو جوب ته ماویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی چار پنج کې چې راځي هغه کوم دی لوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټری ریسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ زه ډیلی ګورم هغه په دیو جو خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چټل ته زو مشکلات کو بنه ته زو مشکلات ار وخت کل پی دینه دازه خري چې دل ته زو پاتې شم زدان سه نو سټاپ مو ساتم بلر لیډ ډاکټر ما ولم فیسل کی موجود شي چې اپریشن ته سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ ته زیات مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړې نه ټل ته تلی شي نه بنه ته تلی شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل، اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي. شمالی وزیرستان کے فوجی عملیات لکابلا قریب لس لکا خلق بے کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا دا تاخیل او رزمک ڈویژن کے لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
او د خبرونې په دې برخه کې درته مجید بابر ستونزي او سرکار پروګرام وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونې د خبرونې ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د چارسدې ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پوله د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې د یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې. خو د شپږو کالو تېرېدو نه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو سره مخ وي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لند دی خراب دی نسې چې څوک را ووري اب مخنو ورځ کې په خبر کې د ماکی شوی پوسټ سکول باندې ورغند نسې چې په منګ را شي.
دا بلډینګ د ماکو ور سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرایمري سکولونو د ړنګو ودانو له وجې د زده کوونکو پر ستونزو مبني زموږ همکار شانواز ترګزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی و او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او ټینکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړو. نجیب سلو پنځه ورځې بیا نه راټ زما ډېر یارېدم.
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سهولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ور سره خراب شو. دا ډېر وخت یو شو د ماکې ور کې وشو دا ډېر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولې نه یریو خو بس الله په دغه ناستې توقع مونږ مجبوري بس دې تناست دیکھ.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نم ډېر لند دی خراب دی نسې چې څوک را واوړي اب مخنو ورځ کې پېښور کې د ماکې شوي سکولونه باندې ورغند نسې چې په منګ را شي. حکومت نه مونږ دا ویر غواړو چې مونږ د چاکونه د سکول هم راته روغ کړي.
او د سکول یو استاد وایي چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو چې دلته د سبحان خور سکول کې پرایمري حصه کې چې دی نو په ټیالو جو ټیچر باندې یم او نوم مې واصف الله دی. مونږ دی بار بار درخواستونه مو کړل دغه مو کړو چې کله مونږ یوسف ته دغه وکړه هغه وخت کې چې کومو دا هغوی چې کله داسې باد و باران یا توپان وي نو سکول چوټي کوي. د دې د وجې نه زمونږ د سکول تعمیر ډېر زیات خراب دی. ماشومانو ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه مونږ له څوک چاک را کوي نه رالم ټاټ را کوي نه کورسۍ را کوي. یاره دې کې تقریبا 475 خوشه ماشومان مونږ سره داخل دي.
دا سکول د شوقدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول انتظام د محمود ایجنسۍ سره دی نو ځکه نه خود چارسدي او نه د محمود ایجنسۍ تعلیمي چارواکي دې اړخ ته پام کوي چې ګنې د سکول حالت هم ښه کړي او د ماشومانو ستونزې هم هوارې کړي.
د سبحان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې مې د یادو سیمو نه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې چیرمین محمد عارف احمدزي مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته کې د دوی یو های سکول دی او یو پرایمري سکول دی چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا ړنګ کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
داس دا چې په دغه طرف ته زمونږ دوه قسمه سکولونه دي. یو سکول دی زمونږ چارسدی ډسټرکټ لاین د خیبر پښتونخوا دغه پلان دی راځي او یو طرف ته سکولونه چې کوم دي هغه د فا ډاډي
جی.
نو چې کوم زمونږ د سکولونه دي په هغه کې خو مونږ ډایرکټ هغه کو څه پیډیمنو کو څه چې کوم دي ډیپارټمنټ نه والو هغه ورکو
جی.
خو مسله دا ده چې دغلته دا ایشو نه ده حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیر اعلی صاحب سره یو میټینګ کړو اوس ما نه بل میٹنگ فکس کر دی خواہی کی بدقسمتی دار کی گورنر صاحب موجود ہیں وہ اعلیٰ سے پاغمی ہو نو زمونږ د دې دواړو یو میټینګ دې باندې خلې دې چې هر داس کولونه د دې د مستقبل فیصله شي. بس خدمت دې دا د دې موږ سره ته متنازع دي حال کو
جی.
او هغه متنازع دي حال چې څو څه کم دي د چار فدې فجر دې دلدا او پاره سکول کې بعض قانوني پیچیدګي ده دي چې هغه کې چار فدې چې کم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه ته کوور نشي کولې. نو دا هغه ایشو د سال کول د پاره چې کم دي موږ د میټینګ کې تلل ان شاء الله سهل به روزي ان شاء الله. د دې خپل تاسو کوم چې دا اوسم د موږ په دغه کې راځي
او زمون جورسڈکشن کی بھی دا چارسدے دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جورسڈکشن کی بھی انشاءاللہ زبا پہ فوری عمل درآمد ڈپارٹمنٹ تا بزویم چھ فوری طور آگا چکم دے کیس پراسس کی دا
سکول منگا تعمیر کو دوبارہ ارے صرف دیکھو بالکل خبر شوی دا او دغه سکول د چارسدی ډیسټریکټ په حدودو کې او په جورسډیکشن کې راځي د دې چار دیواری لړ شوی دا د دې چار دیواله نه علاوه د دغه سکول چتون لړ شوی دی او دغه ماشومان وای چې کله بارانی یا کله ګرمی نو مونږه کد محکمې ته وای غا دغه دی استاد هم دا ویل دی کله محکمې ته وای وی چې یاره مونږ سره فندونه نشته او مونږ ته فندونه نه راکوي او تاسو چټي وکي نو په میاش کې دوه درې دغه ماشومان چټی کوي
ګوره تاسو کوم دا چې ګونه من های سکول سبان دا د مومن دی ګنټره دا خو ما ته شوړ ده کنه ولې من نه خلک زما دا خو کار سکول له او در سو دا دغه لري دا مومن دی ګنټره سکول له فاټا دی دا بل چې تاسو یادوې دی بل تاسو کوم داسې شی دی پرایمری دی
پرایمری سکول دی
دا هم سبان خور کړي
جی بالکل
دا دی به تاسو کوم خو دا چې کوم تاسو های سکول یادوې هغه خو ډیر شور شاټ شی دی او خو دې دغه
عارف صاحب کتاسته هم یادی بلکې تاسو به ضرور یادی چې سو کال مخکې د دغو دیهاتو چې دا کوم متنازع کلی دی د دې یو فیصله شوی دا بیا د چارسدی ضلع حکومت دغلته څوکۍ جوړی کې نو تر اوسه پورې بیا د دې په منځ کې د قانوني پیچیدګي څه وجه لري
فوری پدې باندې د دې خلکو یو جرګم تشکیل کړ او تاسو موږ سیم سره کېنول موږ په سر کې سیم سره کې ایگزیکټیو آرډر مو کړل چې را د سکول نتا سو کم دې پدې باندې ټیک اوور وکړي کو پاره کې بیا او ما په خبر را لاله چې هغه ټیک اوور نه کړی چې را دې چې دې نه دا غي د پاره کوستما سیم سیب تو وی سیم سیب خو بالکل ریڈی دی او غ بار بار گورنر سیب سره گورنر سیکٹر سره او راپ سیکنڈ سیم سیب چکم پیس ته چې موږ سره دا میټینګ غی فیکس کی او چې کوم مسائل دی کی منس کی دي چې هغه موږ دې نه لري کو ځکه چې دا چې کوم دی دا دیهات اوس موږ قانوني حصہ ګرځیدل دا موږ د ډیسټریکټ چارټر دی حصہ دا
جی
نو بس دا مسائل دی کوشش هم دی چې زر ختم شي او
عارف صاحب یو بل خبر ځکه چې تاسو ولسته تاسو له ووټ درکړی دی تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیتکو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات وشي چې دا مسله ستاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسمه قانوني پیچیدګي دی
جی یو خدا دا په دې سکول کې چې کم سکول د سیټلډ ایریا دی نو په هغه کې زمونږ یو کلاس پرسنشن پوسټ دی کوم دی التا په دغه سکول کې په پرایمری سکول کې دوه دوه سنشن پوسټ لري او سیا خدا دا چې هغه ته استثنا ورکړي او هغه ته وایي چې راتاس په څه دوه پکار دي او که فرق داسې نه دریمه خبره پای کې یو دا چې دا غي چې کم څومره سیلریز دی غټو ټوټل پاټه طرف ته اوس هغه سیلری چې کوم دی هغه دی خوښ کول دي د دې سکولونو چې کوم د ریپیر فاند دی یا د هغه د دې سکولونو د ریپیر فاند چې کوم دی دا زمونږ د هغه کلانې دی راغلي ډیپارټمنټ ته پراپر ټیک اوور نه دی شوی پراپر چې کوم ټیک اوور دی نو هغه ما خو دي فاټا تر دې او فاټا د دې سکول د ګرنا چا دی سره د دې حق به جانب دی داخله کو خو بهر حال ان شاء الله ډیر زر به دې سولوشن مونږ رو باسو ما خپل کنسرن دی کې زمان انډرستانډینګ کمیټه میټینګ کو دی چې څه نو پاره کوم را خبرو کې کوم څه مونږ بند نه دي دا غل استاد په جوړیدو کې دا غوړي چې خو ما په هر وخت نو ان شاء الله زر به حال
وي عارف صاحب بل پښتنه دا چې اون په سبان خور کې داسې پرایمری سکولونه دي چې هغه صوبایي حکومت یا صوبایي چې کوم ضلع چار سده ده د هغې تعلیم محکمې د هغوی جورسډکشن کې راځي د هغې د اپګریډ کولو کوم یو انتظام یا کومه یو خبره شته چې که هغه اپګریډ شي نو بیا به خلک دغه نورو های سکولونو ته ځي یا میډل سکولونو ته ځي
بالکل دا خو مونږ سره خو لکه دې ټایم کې دغه طرف کې یو سکول چې کوم دی اوس میډل نه های اپګریډ شو یو سکول پرایمری نه مړل اپ لټ شوی او موږ سره چې څومره ریګولر بیس باندې روان دي زما کوشن دی چې زیات تر دغه طرف کوشي ځکه چې موږ هغه اړخ ته په دې تیر شوی څو کلونو کې دا قسمه د ګورنمنت اړه خاړو څخه کار نه شوی زما کوشش دا دی چې دغه دیهاتو ته زه پوره توجه ورکړم
پدی کی دغه دو سکولونه د شهباز خان کورنو او سکول میډل ګرلز دی او بوایز دی ادواړه شوي دي دې طرف ته چې کوم دغه سکول دی هغې کښې به متنه تعداد نه شته کنې ما اوس هایر سیکنډ سکول ما سره اوس هم په دې وخت کښې موجود شته نو هغې کښې بدقسمتي دا ده چې هغې کښې هغه تعداد نه شته کرایټیریا نه فلفل کوي په میا کلي کښې یو سکول دی البته دومره ده چې کوم کلوز سکولونه ما نن د هغې رپورټ اخېستی دی نو کلوز سکولونه څومره دي هغه مونږ کولو کړل په دې کښې شاهد ګل کورونه دي زلور خان کورونه دي دغه طرف ته چې څومره څلور پېنځه سکولونه کلوز وو رشکی کښې وو دا هغه مونږ اوس کوم دی اوپن کړ ریسنټلي په دې تېر شوی پندره بیس دن کښې د هغې هغه سکولونه اوپن شو هغې ته سټاپ لاړو
بل عارف صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د تعلیم د سټینډنګ کمیټۍ چیرمین هم یې وي په ټوله صوبه کښې داسې سکولونه دي چې هغې ته ګوست سکولونه وایي یا پټ سکولونه یا غله سکولونه وایي د هغې باره باندې ستاسو کمیټۍ کوم راپورټ ترتیب کړی دی چې د هغې باره کښې به څه کوئ
دا چې مونږ په تېر میټینګ کښې دوی ته یو سټریکټ دغه ورکړو چې مونږ ته د دې پوره رپورټ پېش کړي نو نن دغه کلوز سکولونو رپورټ مونږ ته راغلی دی او ایکزیکټ د هغې وجه هم کول دی چې په کوم کوم وجه کوم کوم سکول دغه دی کلوز دی خو دغه خبره په کښې دا ده سلیباس خبره دا ده اطمینان چې هغې کښې میکسیمم سکولونه لګیا دي اوپن کېږي یا اوپن شوي دي اوس څه په کښې کلوز سکولونه پاتې دي هغې رپورټ مونږ ته نن راغی او هغې دپاره انشاءالله مونږ ته لایحه عمل جوړوو چې دغه عم خو هغې ښه تېز سپیډلي په دې باندې ورک شروع دی ځکه چې کوم تعداد د دې نه مخکې وو زما خپل حلقې خبره کوم زمونږ نو سکولونه کلوز وو او ده نن چې کوم رپورټ ما ته راغی نو په هغه نو سکولونو کښې نو په نو چې کوم دی هغه کلوز شوي نو دغه یو شی اطمینان بشته چې کار په هغې شروع
عارف صاحب په دې تېرو ورځو کښې پېښور کښې چې کوم په آرمي پبلک سکول باندې اټیک شو د هغې نه پس د سیکیورټي یوه خبره راغلې وه تاسو ټولو سکولونو ته د سیکیورټي باره کښې هدایات هم ورکړي وو په هغې څه عمل شوی دی
نو داسې ده چې یو خو هغې کوم مسنګ فیسلټیز وو لکه دیوالونه به ټول یا دیوالونه بعضې کښې وو نه نو هغه شي باندې خو ډېر تېزۍ سره کار روان دی زه بیا ر خپلې زلله چاسې خبره کوم زلله چاسا په دې وخت کښې مسنګ فیسلټیز کښې دو نمبر باندې راغلله چې هلته هغه مسنګ فیسلټیز ماشاءالله پوره کېږي نو یو خو دا ده چې دیوالونه غټ شو هغې ته کنټه تار ولګېې دی او چې کوم زمونږ په دغه کښې دي هغه شي باندې کار روان دی ښه تېزۍ سره او د دې یو دغه دام دی چې زمونږ کوم د تعمیري سکول پروګرام شروع کړی دی هغې کښې ډېر ښه ریسپانس را روان دی د بهر نه خلک لګیا دي په خپل دغه باندې بیهاب باندې دا پی ټي ایس چې کوم جوړ شوي دي د هغې په تورو باندې هغې کښې کار شروع دی نو میکسیمم سکولونه چې کوم دی هغې کښې میکسیمم فیسلټیز پوره شو
په خیبر پښتونخوا کښې په ډېرو سکولونو کښې د سکولونو څوکۍ پوره نه وې ډېر ویکنسۍ خالي پرتې وې د ډېرو کلونو نه د هغې د پوره کولو کوم پروګرام شته
دا هم مونږ په سټینډنګ کمیټۍ کښې دا خبره اوچته کړې وه نن مونږ فاینانس ډپارټمنټ والا هم راغوښتو او هغې چې کوم پوسټونه سینکشن نه دي او دوی ته کیسز تللي دي هغې ته مونږ هدایات ورکړل چې دا فوري ته ور د دې سینکشن رولېږي او په کوم سکولونو کښې چې سینکشن پوسټونه دي هغه فوري ته ور فل کړي مونږ تېر شوی د دوو کالو کښې زمونږ چې څومره ویکنډ پوسټونه وو هغه تقریباً هغه مونږ فلفل کړل چې کوم مونږ ته ډیمانډ دی نو ما تېر ورځو کښې د ډپارټمنټ نه یو ډیټا اخېستی وو هغې وایي چې 30,000 نوي پلس پوسټونه مونږ د ټیچر چې کوم دی دا د فاینانس نه سینکشن واخېستل نو په هغې باندې هم ښه تېزۍ سره کار شروع دی او ډېر زر به هغه پوسټونه هم فلفل شي
د سوبانخوړ د دغه های سکول دا چې کوم وران شوي وو طالبانو وران کړي وو داسې کوم زیری لرئ د دغو خلکو دپاره د خپلو حلقې دپاره چې په څومره وختونو کښې به د دوی دا مسله حل شي
زه خو چې دوی ته دا خبره کوم چې انشاءالله زمونږ کوشش دی چې دا ټیک اوور شي نو دې کښې به انشاءالله بالکل هم ټایم مونږ نه ورکوو چې کښې یاره په دې کښې بیا د فنډ ایشو وي یا څه ماشاءالله ګورنمنټ هغې دپاره ښه کافي فنډ ریلیز کړی دی 9 اربه روپۍ اوس ریلیز شوې د مسنګ فیسلټیز دپاره نو هغه به انشاءالله مسله نه جوړېږي دوی ته وایم زما خو اول دا ده چې زه خپله ویزټ کوم داسې کوم سکولونه تاسو فکر وکړو زه په خپله دا ویزټ کوم چې که دا پرایمري سکول زمونږ په دغه کښې وي جورسډکشن کښې وي نو دې باندې خو فوري انشاءالله زه به کوم هدایت ورکړم ته فنډنګ ورکړي او دا شی چې کوم دی دا پوره کړي دا دیوالونه برابر کړي یا چې کومې کمرې پروتې دي هغه ځکه چې فنډ آلریډي راغلي دي اویلیبل دي ریلیز دي
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبره وکړه چې سی ایم یا ګورنر میټینګ د دې هینډ اوور دا خبره وشي په دې لنډو ورځو کښې دغه کوم میټینګ امکان شته
خلک به هغې کښې دغه کوم ټایم ورکوم پاسیبلټي شته انشاءالله چې کمینګ ویک کښې مونږ وکړو میټینګ
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوپ
ډېره سخت روانه تیره هر څه کې
مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.